ترغه پوره خو خبر رو چې د ولسمشر غنی حکومت یا ټول د افغانستان دولت د 2.5 تنو لیست د لدریو کټګوریو خلکو نه تشکیل کو چې سیاسیون یو حکومتي چارواکیو او مدني ټولنه و. د دې تعداد شمیر و بیا طالبان ورسره ونه منله. طالبانو بیا په قطر باندې فشار وارد کړ چې د قطر له طریقې د افغانستان په حکومت باندې فشار وارد شي چې ګواکي یو نوی لیست تشکیل شي. په دې کې ځینو سیاسیونو حتی د حکومت په عدم موجودیت کې غونډې هم ترسره کړې وې په کابل کې، او دوی پرته د حکومت په مشورې سره یو نوی لیست خپور کړو. نو دا تقریبا دسته یو د پردي حکومت یو هغه تاسو بللی شه د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ګڼلی شه. د قطر د دولت د افغانستان د دولت په چارو کې یو مستقیمه مداخله ګڼلی شه. هغه فکر کوم د دولت موقف دلته باید درک شي.
وایس وردک مخکې لدینه مخکې له دینه وسلوالو طالبانو هم دغه لیست نه منونکې بللی و. فکر نه کوئ چې په قطر به د طالبانو لخوا فشار راغلی چې دغسې یو لیست نه مني او پر ځای قطر د منځګړیتوب په خاطر باندې دغه بل لیست استولی؟
مطلب زه له جزئیاتو نه خبر نه یم چې د قطر غوښتنه به څه شی وه. که چېرته د قطر غوښتنه په اغه تخنیکی غوښتنی وی، مثال د خبره لوجستیکی غوښتنی وی چې موږ نه شو کولای چې دونه میلمانه ځای په ځای کو، اغه دی یو مشروع غوښتنه ده. او که چیرته د دوی غوښتنه سیاسي وی چې نه دا فرد نه دا بل فرد، تاسو اغه کې بیا پدې کې او طالبان حق لري تر یو حد پورې چې د افغانستان د حکومت سره تخالف د نظر وکړي، مخالفت وکړي، لیکن قطر خو بیا دا حق نه لري. قطر خو بیا یو بیل ملک دی، یو بیل هیواد دی، کنه؟
وایس وردک دا راته وای چې تر دې مخکې زلمی خلیلزاد چې دغه ټولې هڅې روانې کړې دي او بلا دغه وسنۍ خبرو اترو ته هم د په هڅو باندې زمینه برابره شوې ده او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی دی، د دغه ټولو لورو سره په تماسونو کې وو، کابل ته سفرونه وکړل، قطر ته ولاړ. فکر نه کوي چې هغه خپل کار نه دی بشپړ کړی که څنګه بین الافغاني خبرو لپاره یو ټاکلی او کره چوکاټ نه دی جوړ کړی؟ ځکه که داسې کوم چوکاټ وي نو ولې اوس داسې اختلاف رامنځته کېده او غونډه لغوه کېده؟
نو په دې کې خو بیا که چېرته خلیلزاد شخصا مداخله کړې وای، هغه به لا د تشویش کار وای چې هغه به په دې مانا وای چې قطر نه امریکا افراد تاکی کنه د دې غونډې افراد تاکی. کله چې د دې هغه محتوی هغه نوم بین الافغانی مجلس شو، بیا نو د افغانانو په منځ کې
وایس وردک داسې په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د مسکو کې هم ورته یوه غونډه وه او د حکومت د مخالفت یا نه غوښتنې سربیره په کې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. دغه نوی لیست هم چې قطر راستولی تقریبا هماغه د مسکو خلک هم په کې دي او یو څه پی ورزیات شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه خلک به پرته له دې نه چې حکومت راضي واوسي یا راضي ونه واوسي د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي؟
دغه ویره زه خپله لرم. کله چې پرون ما دغه جریانات تعقیبول، دغه ویره د ما سوه چې ځینې سیاسیون سلیقوي برخورد کوي، قومي برخورد کوي او شخصي برخورد کوي، او که چیرته دولت او د افغانستان اوسنی حکومت ګوښه کړي، دا به د دې ټولې پروسې پر مشروعیت ډېر بد اغېز وکړي او دا به د ملت سره جفا وي که چیرته احساسات وکړي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې اوس چې د دوحې کانفرنس لغوه شو، دې ته ډېره هیله مندي وه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په دې خبرو اترو کې ډېر رول لري، په بیلابیلو مجلسونو کې برخه لري، هغه هیله ښودلې ده چې افغانان به په یو بل فرصت کې سره کښېني او په مسلو به خبرې وکړي. تاسو د دوحې د کانفرنس له لغوه کېدو وروسته د ورته یو کانفرنس د جوړېدو دپاره څومره هیله منې او دغه لغوه کېدل د سولې په دغه روان بهیر او هڅو کې چې ډېره هیله مندي ورسره تړل شوې ده څومره خنډ بولئ؟
زه خپله تاسو که د نړۍ نورو ټولو معاهدو ته وګورئ، حتی پروسو ته وګورئ، دغه یوه ډېره عادي په حساب شاتک د لوی پروسه کې د سولې پروسه. تاسو د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه وګوره، دې کې مختلف اقشار وګوره، دې کې مختلف ایدیالوجۍ د کمونستانو سوشلستانو د چپ و راست و مذهبي ډلونه نیولې د ټول په افغانستان کې. نو د افغانستان ډېرې پیچلې مسله ده، دا پروسه د سولې پروسه وي و اوږده پروسه وي، او د یوه کنفرانس د یوه مجلس لغوه کول به زه فکر نه کوم چې په دې پروسې باندې څه مشکل هغه کې وارد کړي. او مشکل به هغه وخت وي که چېرته امریکا علاقمندي د لاسه ورکړي، یا روسیه ورکړي، یا دغه نور ملکونه علاقمندي د لاسه ورکړي.